درنو دوستانو ستړي مشه د ساتي رادیو په یو بلخ پرونه کې مهرکلې کو وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې په روان یو سات کې به د مخکخو خزو خبرونه وړاندې کیږي چې فرشته غنی پر مخړي خو مخکې ترغه خبرونه لرو په مخړي د دې سات خبرونه ته په سمنګان کې د سکرو ایستلو په یو خپل سری کان کې اتک تنا کان کیندون کې وشل شوې دي. د هلمند څخه په ریپورټونو کې ویل شوي چې دغلته د پولیو یا د ګزرن د ناروغۍ 29 پیښې ثبت شوې دي او د اوکراین د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې اوکراینی کومیډین ولادیمیر زیلنسکي د خپل سیال پیترو پروشنکو په وړاندې د پام وړ بریا خپله کړې. په سمنګان کې د سکرو ایستلو په یو خپل سری کان کې اتک تنه کان کیندون کې مړه شوې ده. سمنګان د ولایتي شورا رئیس حاجي راز محمد نن ازادي رډیو ته ویل پیښه پرون ناوخته شوې او اته تنه کان کیندون کې په کان کې د کار کولو پر مهال زهرجنو ګازو یا چاودنې وژلي. نوموړي زیاته کړې د وژل شوو کان کیندون کې مړي د 1.5 متره ژور کان څخه ایستل شوي. د سمنګان په شمول د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د ځایي زورواکو لخوا کانونه په خپل سری او غیر فني توګه راسپړل کیږي چې د کار کوونکو د خوندیتوب لپاره د تدابیرو نشتوالی ډیر کله د عادي مزدورکارو کان کیندونکو د ژوند په بیه تمامیږي. د سکرو دغه کان چې اته تنه پکې تازه مړه شوي دي د ورته یوې پیښې له کبله چې پکې 14 کسان وژل شوي وو څو کاله مخکې تړل شوی وو. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر وایي امریکا د قطر په پلازمینه دوحه کې د پلان شوي بین الافغاني خبرو پر لغوه کېدو مایوسه شوې. مایک پامپیو د شنبې په ورځ له ولسمشر محمد اشرف غني سره د سولې د پروسې او نورو موضوعاتو په اړه ټلیفوني خبرې کړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون په یوه اعلامیه کې ویلي چې پامپیو د طالبانو لخوا د پسرلنیو عملیاتو د پایل اعلان وغنده او څرګنده یې کړه چې د سولې پر یوې هر اړخیزې موافقې د صلاح کېدو لپاره له افغانانو سره د امریکا په یوستون به روان کړاو او ویجاړي پای ته ورسوي. ټاکل شوی وه چې د افغانستان د دولت 250 کسیز هیئت تېره شنبې د قطر په پلازمینه دوحه کې له طالبانو سره وګوري خو دغه غونډه لغوه شوه. حکومت د پنجشنبې په ورځ ناوخته وویل دغه غونډه د قطر لخوا لغوه شوې. دوی علت د افغانستان د حکومت له فهرست سره د قطر مخالفت ګڼلی و. دا ملي امنیت ریاست وایي د هلمند په مساکلا ولسوالۍ کې د دې ولسوالۍ لپاره د طالبانو نومول شوی ولسوال له یو اندازه جنګي وسایلو سره نیول شوی. د افغانستان د ملي امنیت ریاست نن رسنیو ته په یوې استولې خبر پاڼه کې ویلي ملا عبدالغفور د طالبانو لخوا د مساکلا لپاره نومول شوی ولسوالو چې د ملي امنیت د ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې له وسلو چاودیدونکو موادو او وسایطو سره نیول شوی دی. هلمند د افغانستان یو له هغه ولایتونو څخه دی چې په زیاته برخه کې یې وسلوال طالبان فعال دي. له هلمند څخه په یو بل خبر کې ویل شوی چې دغلته د پولیو یا ګزرن د ناروغۍ 29 پیښې ثبت شوي. د هلمند عامې روغتیا رئیس وایي دغه 90 دواړه پیښې د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې موندل شوي. د هلمند عامې روغتیا رئیس عبدالاحد حازم ام وایي چې د دې دوو په پولیو اخته ماشومانو څخه یو یې مړ شوی او دویم لا هم ژوندی دی. نوموړي ویل دا پیښې ځکه رامنځته کیږي چې په ولایت کې نامنیو په سمه او بشپړه توګه د واکسینو د کمپاینونو د عملي کېدو مخه نیولې.
سیاحت په بخش کې موږ سره ټولو کومک کړی دی خو بیا هم کله کله موږ د ډېرو تیزو جنګونو او سیاسي اختلافات ښکار ګرځو. هم هغه طرف د حکومت مخالفین هم د حکومت دواړو د خپلمنځي اختلافاتو په نتیجه کې د سیاحت بخش چې دی هغه متضرره کیږي.
دواړه پیښې په واشیر او سنګین ولسوالیو کې د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې رامنځته شوي. له دې سره په افغانستان کې یوازې په تیرو څکم څلورو میاشتو کې د پولیو د ناروغۍ د مثبتو پیښو شمېر شپږو ته ورسید. افغانستان او پاکستان په نړۍ کې له دوو هیوادونو څخه دي چې لا هم پکې د پولیو یا د ګزرن ناروغۍ پیښې موندل کیږي. د افغانستان کرکټ بورډ غوراوي کمیټي د 2019 کال د یو ورځنیو لوبو نړیوال جام لپاره خپل لوبډله اعلان کړه. په دې 15 کسیزه لوبډله کې ګلبدین نایب لوبډل مشر په توګه اعلان شوی، شهزاد محمدي وکټ ساتونکی عیاد شوی او په پاتې کسانو کې د نورعلي زدران، حضرت الله زازی، رحمت شاه، اصغر افغان، حشمت الله شهیدی، نجیب الله زدران، سمیع الله شینواری، محمد نبی، راشد خان ارمان، دولت زدران، آفتاب علم، حمید حسن او مجیب زدران نمونه شامل دي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي دا نمونه د هغه درویش لوبغاړو له منځه غوره شوی چې وسمهال په سویلي افریقا کې پر تمریناتي کمپ او لوبو بوخت دي. اکرام علي خیل، کریم جنت او سید شیرزاد د احتیاطي لوبغاړو په توګه یاد شوي دي. دا اوکراین دا ولسمشری په انتخاباتو کې اوکراینی کومیدین ولادیمیر زلینسکی د خپل سیال پیترو پروشینکو په وړاندې د پام وړ بریا خپله کړې. د اوکراین د ولسمشری د دویم پړاو انتخاباتو په سلو کې تر 95 د زیاتو شمیرل شوو رایو په بنسټ ښاغلي زلینسکي په سلو کې تر 93 زیاتې رایې ګټلې. اوسني ولسمشر پیترو پروشینکو بیا په سلو کې 4.5 رایې خپلې کړې. ولادیمیر زلینسکي د یکشنبې په ورځ په کیف کې یوه خبري غونډه کې وویل:
Я хочу сказати, я дуже вдячний президенту.
Дивіться, що Україна до Волосмешер Петро Порошенко лі рамана на ком гамата за мада барі лютуб мубара кіра клау за тарі манандуї. Мрати у ел чехар вақт при дам карі і саб кавалешам. Но маулі за ма уз мада тим барі лютуб бумана. До Україна до Волосмешер і до інтихабату двоєм парау де як шамбі порос падасі халки тарсара шучі да хіват ла сахт іктсаді вазіят сара махте у па айні халки да рус палау білтун куқтун кусара па джагра кіх кіл де. دا سریلانکا پولیس وایي د پرونیو چاودنو په نتیجه کې د وژل شو شمیر 290 او د ټپیانو 1500 ته رسیدلې. دغه چاودنو په پلازمینه کولمبو کې د هوټلونو او کلیساګانو په ګډون په څو موقعیتونو کې خلک پنه کړل. په کولمبو او شاوخوا ساحو کې دغه شو چاودنو په ارتباط تر اوسه پورې د چارواکو په وینا 40 کسان نیول شوي دي.
مخکخی خزی
سلامونه از فرشته غنیم او تاسې د مخکخی خزی خبرونه اوري او په دې خبرونه کې بیا هم را سره ایو افغانه تکړه میرمنه میلمنه ده چې صالحه اسقزی خالقی نومیږي او هغه سره به د هغه په فعالیتونو وغږیږو. او اوس مهال هغه د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ په وزارت کې د عامه اړیکو په رسنیو د څار ځانګړي سلاکار ده. هغه د کابل پوهنتون د ژورنالیزم له پوهنځي څخه د لیسانس سند اخیستی. کلونه په ملي او نړیوالو رسنیو کې کار کړی او د خلکو غږ یې پورته کړی دی. سره وایي چې د مدني فعالیتونو څخه خوشاله ده چې تر سره کوي. تر دې د دې تر څنګ هغه تر جلاوطنۍ وروسته دوه کال کېږي چې افغانستان ته راغلی ده او بیا هم خپل ملت ته خدمت کوي. تاسو ښه راغلاست وایم اغلی ساخزی. ډیره مننه چې زموږ بلنه مو ومنله.
میرمن غنی ساسی سخه هم دیر زیاد مننه کور موادن چه زمو ازاده راژیو تراو بلم. البته ازاده راژیو زما پخوا هم کور و او اوست هم ده سیساس کم چه زما کور ده. زکر چه ازاده راژیو ده وروسل اتل سو کلو بیرتا پا 2001 کل که دلوم ریز لپاره ده یو آرام و وقت لطیری دون بیرتا پرانسل شو. او البته لطولو حق دوستانو سخه چه پا پراکیو او ما ته دا اجازه راکړه چې ازادي راډیو په خپل غږ پرانیزم. دوی د ټول کور ودانی او کزما غږوري ټولو ته سلامونه دي.
علیکم سلام. زموږ ویاړ کې روشو ستاسو فعالیتونو ته کلونه کېږي چې په افغانستان کې تاسو فعال یاست او بیا یوه موده تاسو مهاجرت هم درلود. لومړی به دا ووایو چې کله تاسو ټولنې ته راغلئ لومړنۍ دنده چې مو ترسره کړه هغه کومه وه؟
دسته چې فرشته جان ما زلا ډیر ځوانه وم چې له ژورنالیزم سره او له لیکنې سره او له ویندوی سره مینه درلوده. د همدې لپاره د علي لیسې د ننګرهار په علي لیسه کې هم تر ډیره په پروګرامونو کې به ما ویندوی کوله. نو همدغه احساس راته پات شو په کوچنیواله کې مې لا هیله وه چې زه ژورنالیزم رشته خو هغه وخت کې لا نه پیدلم چې راډیو یا راډیو کې سره خبرې کوي یا ویندوی کوي. نو باید څه زده کړي. خو هیله مې وه چې زه باید حتما په راډیو کې کار وکړم او غږ مې له راډیو څخه ووځي. نو زما له پیغلتوب څخه په لیکنه او په دې مسایلو باندې کار کړی دی. بیا په همدغه مینه یا لیوالتیا لیوانۍ مینه د دې لامل شوه چې زه ژورنالیزم څنګه ووایم په ادبیاتو بشري علومو پوهنځي کې په 2015 کې فارغه شوم. بیا مې په ملي ټلویزیون کې بیا هم له لومړنیو ویندویانو څخه و چې هلته مو هم کار پیل کړ یو نیم کال. بیا شرایط داسې شول چې زه باید له هېواده ووزم. جرمنی ته لاړم. په جرمنی کې هم هلته مې یو یو تلویزیونی خبرونه درلوده د هندوکش په نامه. لس کاله مې له هندوکش تلویزیون سره کار وکړ او موږ یو پنځه شپږ تنه وو چې دا خبرونه برابروله. همداسې په بی بی سي سره مې هم کار کړی دی، راډیو دوی چې ویلې سره، او کله چې د هندوکش پروګرام مې پرېښود پراګ ته لاړم. په ازادۍ راډیو کې مې کار پیل کړو، او ازادۍ راډیو کې مې البته زما همکاران شاهدان دي چې تر ډېره مې هڅه کوله چې ښه خبرونه برابر کړم او فعالیت وکړم، سربېره په دې چې پروګرامونه مې چمتو کول. خپله به مثلا په لایف خبرونه کې وم، پریزنټیشنونه به مې کول، سهارنۍ خبرونه به مې پیلولې.
ډېر ښه،
نو همدغه فعالیتونه دي.
که دې ته راشو چې په لومړنیو کلونو کې چې تاسې رسنیو ته راغلي، هغلته د ښځو وضعیت څنګه و؟ آیا د دې ډېر په ازاده توګه دوی کولی شي چې کار وکړي، کنه محدودیتونه ورته وځو؟
دغه حالت چې له دوو کالو راهیسې زه په هیواد کې وینم، او د ښځو دغه حالت مې ډېره ځورې کرشتیا وایم. نظر زمونږ له وختونو سره چې پرتله کوم، که داسې ووایم چې ځمکې تر آسمان توپیر دی، کیدای شي مبالغه به مې نه یې کړي. هغه وخت کې موږ رښتیا هم په دغسې یوه فضا کې ژوند کوو چې سوله وه، صفا وه، صمیمیت وه، دوستي وه، ورورګلوي وه، هر څه پکې نغښتي وو. مثلا پوهنځي ته به چې تللي په ډېره آرامۍ، د هیچ چا له خوا به مثلا مزاحمت نه وو یا ستونزې به نه وي. دغه ټول حالت چې زه په هیواد کې اوس ګورم او له خپل وخت سره یې پرتله کوم، ډېر زیات توپیر پکې وینم.
توپیرونه که راته ووایي چې اوس وضعیت ښه شوی که نه، اوس وضعیت خراب شوی دی د پخوا په پرتله د ښځو لپاره؟
ما تاسو ته وړاندې وویل چې مثلا موږ په لیلیه کې، د کابل پوهنتون په لیلیه کې، شاوخوا 3500 تنه نجونې وو چې د هیواد له مختلفو ولایتونو څخه اته له ډېرو وروسته پاتې وو. لرې بښنه غواړم، نه ښایي ووایم چې وروسته پاتې، بلکې دا باید ووایم چې له ډېرو لرو ولسوالیو څخه په دغه لیلیه کې سره یو ځای اوسېدو، او پوهنتون ته به تلو، کار ته به تلو. کله چې پوهنځی خلاص کړه، یعنی یوازې اوسېدو، بهر به یوازې تلو. مثلا هیڅ دا نه وو چې حتما زموږ سره یو نارینه باید اوسي، یا مثلا دغه مزاحمتونه چې اوس زه وینم چې له کوره ووځي، سر تر پایه هم پټه اوسي، مګر بیا هم دغسې حالت سره مخامخ کېږي لکه د نارینه وو سترګې چې تا خوري، لکه یو باس چې دغسې په منګولو کې نیولی او غواړي چې یو خوا د وتښتي. زه دغسې احساس کوم، سربېره په دې چې زه تر ډېره نه ګرځم بهر، یوازې دفتر کور، کله کله کوم غونډې ته لاړه شم، مګر د پیغلو او د مېرمنو اوسنی حالت ما ډېره زیاته ځوروي. په حقیقت کې رانه پوښتنه کوي او دا په ډاګه وایم.
که راته ووایي چې د بهر نه د جرمني نه څنګه افغانستان ته بیرته راغلی، آیا د کوم کار لپاره، او که خپله مو غوښتل چې افغانستان کې فعالیت ولري؟
داسې وو چې کله زه له ازادۍ راډیو څخه بیرته همبورګ ته ستنه شوم خپلې کورنۍ ته، نو هلته د ځوانانو د یوه سپه راغله، یا د کډوالو یوه سپه بهر ته اروپا ته پیل شوه، چې تر ډېره البته کم عمره ځوانان همبورګ ښار ته هم راغلل، او هلته ما د همدغه کم عمره ځوانانو سره کار پیل کړ. ځکه چې دا هغه ځوانان وو چې دوی به ما ته کیسې کولې، وروسته چې د دوی ډېرې ښې اړیکې ما سره ژورې شوې، او لکه د مور په توګه ما د دوی روزنه او پالنه کوله، نو دوی به په بهر کې د آلوګان یا پلاستیک دا خرڅول. دوی هیڅ له الفبې نه شوله لیکلی او زده کولی. نو تاسو فکر وکړئ چې دغسې ځوانان له دغسې جنګ ځپلي هېواد څخه، چې روحان دوی ټوټې ټوټې وو، او هغسې یوه نړۍ ته چې د پرمختګ سمندر دی، هلته دوی راځي او نه پوهېږي چې څه وکړي. تر ټولو لویه ستونزه د دوی د ژبې نه پوهاوی و، چې نه یې په انګریزي خبرې کولی شو او نه یې په جرمني. بل لور ته مثلا داسې یو ځای ته راغلل چې هغه شرایط چې په هلته دي په افغانستان کې هیڅ نه وو، همدغسې له ډېرو شیانو سره نابلده وو. نو د دغه ځوانانو دپاره ما په حقیقت کې ډېر زیات کار وکړ، تر څو چې په دې دوو کالو کې زه په دې وتوانېدلم چې دغه ځوانان د اروپایي یا د اروپایي ټولنې له ژوند سره عادت کړم. او البته هغه لار چې زن نور غورکه یغه سنه سملار چې دوی د پاره به سملار خوي کملار خدا مثلا د ذکر د پاره مدیر و حسول خونزی ته د دوی الف با نه وزه او تاسو فکر وکړئ د جرمنی ژبه خونزی ته دوی باید لاړ شي. زه پوهېدی شم چې څومره سخته ده چې د قلم په لاس کې واخلي، نه پوهېدل چې کتاب څنګه خلاصیږي. زمونږ خو له چپ خواته دوی د چپ خوا ښي خواته نه شول، له ښي خوا چپ خواته نه پوهېدل چې دا کتاب څنګه په لاس کې ونیسي، قلم څنګه په لاس کې ونیسي. مثلا زه به په ورځو ورځو له دوی سره ناست وم، الفبې به م ورته زده کوله، بیا به مې هم به ښوونځي ته تلم، به چې کور ته راتلل هم به م ورسره ډېر کار کوو. نو یعنی زه ډېره خوشحاله وم چې لږ تر لږه ما د 300 تر 300 ځوانان، افغان ځوانان دپاره چې ډېر تنکي ځوانان دي او ډېرو مثلا په ما باندې دا اعتماد کوو، خپل د ژوند کیسې یې کولې، او دا په پام کې لرم چې د دوی د ژوند د کیسو یوه ټولګه هم د خره راوباسم که وخت را سره یادی وکړه.
ډیره ښه خبره ده. درنو دوستانو، تاسو هم کولی شئ چې په خبرونه کې اړیکې ونیسئ. د ژوندۍ خبرونه ده، د اړیکو شمیرې دي 0800 22 55 او 0900 43 30. او هیله کوم کله چې اړیکې نیسئ سم موقعیت هم غوره کړئ، تر څو موږ وکولی شو ستاسو غږ په سمه توګه په خبرونه کې ولرو. اغلی اسحق زی، تاسو ویل چې په جرمني کې مو د افغان ځوانو کډوال سره کار کړی دی، دغه کار مو څنګه و، د کومې مؤسسې له لارې مو دغه کار تر سره کوو، که نه رضاکاره توګه مو د هغو وضعیت ته په کتو دغه کار پیل کړ؟
نه، دا البته رسمي کارو د جرمني د دولت لخوا ځانګړې ادارې جوړې شوې، ځکه چې دا داسې یو وړه څپه نه وه. دا څپې وې چې راتلې، په زرګونو افغانان راغلل اروپا ته، په ځانګړې توګه تر ډېره دغه ځوانانو یا دغه کورنیو څه کوله چې جرمني ته راشي، ځکه چې په ټوله کې د جرمني د ژوند شرایط نظر نورو لویدیځو هیوادونو ته چې په د هغوی سره ډېر توپیر لري او شرایط یې ډېر ښه دي. نو دوی ګومان کړم چې اوریدلی وو، دغې په خاطر ما رسمي کار کړی دی 2 کاله له همدغه ځوانانو سره، او ډېره خوشحاله یم چې اوس هم دا ځوانان اورم، ورسره تماس لرم. ښوونځي خلاص کړي دي، اوس مسلکي ښوونځي وایي، اته ځنې تر دې حدره رسېدلي چې پوهنځي وایي. او ما به دوی ته همیشه ویلي چې هیڅکله تاسو د زده کړې او پوهې لار مه پرېږدي، ځکه چې همدا زده کړه پوهه ده چې تاسو په دې ټول نو کدا لارم خپل نه کړ. نو بیا دا بهر به چې پاکاري او دغه کېدل لکه د شروالي، نو ما به ورته چې دا د خروالي د کار کوونکو نه به تاسو به تر سي، ځکه چې هغه خو تر ډېره لږ تر لږه المانانو زده کړې نه وي کړي، مګر دا کار ته ګمارل کېږي، هغوی خو ژبه پوهېږي. مګر تاسو په داسې یوه ټولنه کې اسئ چې په ژبه هم نه پوهېږي، نو ژوند به مو ډېر خراب وي.
بله، یوه اړیکه پر واخلو، وروسته به بیا هم ستاسو خبرو ته راشو. مهرباني وکړئ، څوک له کوم ځای څخه؟ مهرباني مننه کوم، کور ودان سم موقعیت غوره کړی، څوک له کوم ځای څخه؟ مهرباني، خالد پښتون. مهرباني وکړئ، اورو. ډېره مننه. د چې تاسو 2 کاله په جرمني کې پاتې شوئ، یوه بل اړیکه به هم راوخلو، وروسته به دې ځواب ته راشو. مهرباني وکړئ، سمه غږوئ. مهرباني وکړئ.
السلام علیکم.
علیکم السلام. علیکم سلام. مهربانی، نوم چه دی؟ شاکر عتیق ل کونړه. مهربانی وکي، پوښتنه لری؟
کڅان دا ولې خالقی د سیمخانه کوم سره لیدلی نه دی، ولې په فیسبوک کې رسنیو کې د اویل کارونو نه خبرېږو؟ په اصطلاح زموږ سره د فیسبوک یو فرینډ ده، د دې دغه او نور فعالیتونه واقعاً چې د اسرائیل ولدي خو پدې تونه کړی دي د ازادي راډیو کې فکر کوم چې پام لا تاسو واخ کې موږ عمر هم کوم نن دا ولیدل دا اوس ملګر غوړې د خوشاله شوه چې غږ ملګر ولیدل او په بریالي تو غواړم او یو پښتنه ته لرم پښتنه می ته دا چې د خپل ځان لورګانو لپاره فکر څه دی چې هغوی باید څه ډول یو ژوند ولري مطلب دا خو خپله د ژورنالیزم د برخې یو ذوق لرلو د خپل لورګانو زامنو په اړه فکر دی چې هغوی باید څه ډول زندګي وکړي په کومو ځایونو کې وجپې ولري څنګه اووري
کورموادان ښاغلی عتیق د خدای په وړاندې لومړی به دې پوښتنې تر شو چې تاسو څو کله په جرمني کې پاتې شوئ او په کوم برخو کې مهال ته کار وکړ که ډېر کله په کور وئ؟
زما د دغه ورور په ځواب کې باید ووایم چې ما شاوخوا څلوي کاله کېږي چې دوه کاله کېږي افغانستان ته راغلی یم، اته دېرش کاله مې جرمني کې تیر کړي دي او کارونه مې خو ما وړاندې هم په رڼا واچوله چې له بی بی سي راډیو سره دویچه ویلې سره یوه تلویزیوني خپرونه مې درلوده. تر هغې وړاندې د لومړنیو ویندویانو څخه هم چې په ملي تلویزیون کې مې کار پیل کړه کله چې له پانځي څخه فارغه شوم او بیا وروسته لس کاله البته ډېر دوستان زما له غږ سره اشنا دي، په دې باور یم کار مې کړی دی. لس کاله وروسته بیا هم وړاندې توضیحات په کافي اندازه ورکړل چې له افغان کډوالو ځوانانو سره مې کار وکړ او اوس په اطلاعات فرهنګ وزارت کې د وزیر صاحب مشاوره.
او د چې آیا غوړی چې هغه لوري چې ساسي اولادونه انتخاب وي هغه هم تاسو ورته انتخاب کوي کنه خپل پریخمو دي خپل زوخته؟
دا څه چې زمنګ د آسیانو کورنۍ ژوند او د مور او پلار خوخه او په اروپا کې یا د لویدیز ژوند توپیر لري. په لویدیز کې دا څه چې له کوچنیوالي هر ماشوم چې له یو شي سره علاقه ولري یا مینه ولري لیوالتیا ولري مند او پلارونه هڅه کوي چې د هغوی دپاره همدغه شرایط برابر کړي. خو په افغانستان کې بیا دا څه ده چې مثلا یو څوک به له انجینري سره لیوالتیا ولري یا غواړي چې انجینر شي مګر مور او پلار به حتما وایي چې نه ته باید ډاکټر شي. نو په هماغه اساس د دې پرته چې زه خپله خدای بخښلې مور خپله خوښه ته پرېښودم، زما پنځه خویندې او یو ورور ډاکټران شول او دا هیله وه چې زه هم باید ډاکټر واوسم، ځکه هغوی غوښتل چې ټولنې ته باید زه خدمت وکړم، په ځانګړې توګه ښځینه وو ته چې زموږ د ټولنې ښځینه هغه وخت لا ښه وو خو بیا هم ښځینه ډاکټران ډېرې کمې وې. مګر ما تاسو ته وړاندې وویل چې زما له کوچنیوالي له ویندوی سره او راډیو سره ډېره زیاته مینه وه، نو د مور د خوښې خلاف ما ژورنالیزم غوره کړه او د ژورنالیزم لاره مې خپله کړه. نو بېرته راځم هغه خبرې ته چې دغه ورور وویل چې آیا ما خپل اولادونو ته زما له خوا خپله لیدلوری ټاکلی دی او که هغوی نه، هغوی د خپل ژوند پرېکړه خپله کولی شي او پرېکړه مې کړې ده. په هغه اساس زه هېڅکله ځان ته دا اجازه نه ورکوم چې اولاد ته ووایم چې دا کار وکړه، اول دا چې دغې خپله خوښه نه وي. په هماغه خاطر دوی ډېر فضل د خدای موفق دي په خپل ژوند کې او هغه لارې خپلې کړې دي چې دوی غوښتي دي.
تاسو لیکوالی هم کوي او داسې مې اورېدلې چې شاعري مو هم کړې ده، دغه کار د نور کارون تر څنګ مخته وړئ که نه؟ دې ته ځانګړی وخت پرېښي په خاصو موضوعاتو تاسو لیکنې کوئ؟
دسته فرشته جانه چې لیکوالی او شاعري البته هغه دوستان، زه هیڅکله ځان ته نه وایم چې زه لیکوالیم یا زه شاعریم، مګر مینه له لیکوالۍ سره لرم، له شاعرۍ سره لرم او له هر څه نه چې اغېزمنه کېږم نو هماغه شیبه لیکنه کوم. او که بیا شعر په زړه راوګرځېد بیا هماغه حالت نه چې زه اغېزمنه شویم بیا شعر هم لیکم. البته باید ووایم چې زما شعري ټولګي نه دي چاپ شوي او همدا اوس ورباندې کار کوم. هیله منه یم چې ډېر زر د خیره خلاص کړم او ډېر ښو ملګرو ته چې زما د ملګرو کړي د خدای همدغسې پراخه لري او ډېر ښه ملګري لرم، د هغوی د نظر تر تېرولو وروسته به د چاپ هڅه وکړم.
غواړئ چې خپلو تحصیلاتو ته بیا هم ادامه ورکړي که رشته بدلوي یا څنګه؟
نه د څه باید ویم چې تر پروسه کال پور هم زموږ د هیله به چې کزه وکړای شم د پښتو په پښتو څنګه کې مستری واخلم، ځکه چې خپل ژبه مې ده، مورنۍ ژبه مې ده، او ډېره زیاته مینه لرم له خپل ژبې سره. خو پروسه کال رانه تېره شوه، نو د عمر د تقاضا له مخې زه نه شم ویلی. ډېر کسان دي چې په شپېتو کلن او یا اتیا کلنۍ کې پوهنتون ته ځي، مګر د شرایطو ته په پام کې درلودو سره سکل مزره خنه کچه د مسری د پر کم اقدام وکم. البته دا ډیره خوشنوون کده، خو اړوتم چې دا کار نه کړم.
ایو اړ کبر وخلو، مهرباني وکي څوک لکم زی سخه.
علیکم.
علیکم سلام.
ز سرګل خبره کوم له کابل نه. زما زغل د خور نه د پښتنه ده چې دی ویل چې ز جورنالیستیک او کار او اټلا تو فرنګ پراله رمزه د چې وایم چې مقصد ته د دفترو باندې ولې نه ګرځي، د خیانت مخه ولې نه نیسي، د رشپات مخه ولې نه نیسي. پرون ما د مایبینو پورې اسات کې ولې د چې د مایبینو سره مایبې خواندې ولاړې وې، بس لارې نه ورکوله. دا څه رقم قضاوت ته سره خماګه د آزادۍ په جګړه کې نیړونه شهیدان شوی دي. نن دې عزت اوروره خويندې بس په من کې دی مایبینو ولاله، بس وروره پښتنه نسته. اوله ولاله دا خويندې نه خلاصې په دفتر وځي، زه د چوان ته تاسو او وای تاسو پرانګې وروره په جوړ نو ولاله دې چې خويندو غم نه خوري، دې مایبو خويندو دې شهیدانو دې خويندو، بس وروره دې خلکو غاغو غم ولاله نه خوري، دا غدي ما پښتنه ولتان.
سرګل رو را خدای د تل امدغه سور لره خدای د زړه کومه. خو خبره پدې کده چې زه د اطلاعات او فرهنګ وزارت کې د سلاکاری دنده په غاړه لرم، او د شهیدانو د ورسي او د معلولینو چارو وزارت چې نوې رمسته شوې، البته له وزیر صاحب سره ډېر ښه اړیکې لرم، ښاغلی عربي سره، لال عربي. خدای چې تاسو د موضوع ماته یادونه وکړه، زه به له هغه سره په شخصي اړیکو کې دا موضوع وریاده کوم او ساسه عرض به ورته ورسوم. د څه دي چې زما دنده یوازې په وزارت پورې تړلې ده، په هر دفتر زه نشم ګرځېده، او د زموږ خپل د وزارت خبرې هم ډېرې زیاتې دي، مثلا د همکارانو سره اړیکې، له بهرنیو کسانو سره اړیکې لرل. نو دغې دپاره زه ټولو مسایلو ته نشم رسېدلی. دا کیدای شي چې په یو بل پروګرام کې تاسو دا موضوع مطرح کړئ، خو زه شخصي خپل کولای شم له وزیر صاحب سره ستاسو دا موضوع شریکه کوم او ستاسو د ستونزو ورته ورسوم.
رسوځي ته چې په دې لاره کې مو خامخا ستونزې هم ګاللې دي، کله ستونزې یادونه وکړي، لوی ستونزې مو کومې وي چې تاسو ولیدلې او بیا مو هم پر وړاندې مبارزه وکړه؟ فکر کوم یو اډی کلرو دا براو
ډیره کده دا پښتنه په ورسته ته
مهرباني وکي څوک لکم زی سخه.
السلام علیکم پرېژن تاسو ته ما او ګران ملمنی خور سلام.
وعلیکم السلام. مهرباني وکي
ډیر مننه کوم چې نن خورجان خو ډیر کارونه سره تر سوال دي، دا چې ډیر وخت کوم سفری تر سوال دي، او بیا ورته راغلي دا افغانستان تر راغلي دا خپل خلکو ته خدمت کوي. زه ډیر مننه کوم چې څه خو ډیر خوشاله سولم وکړم په افغانستان کې دا شو سم ډیر ضرورت د لوکې ځان چې دا چې ډیر
ساسي څخه او ساسي لمینه څخه هم دغه د خپل وطنوالو مینه او محبت چې زه دې ته وحسولم چې بیس هوا ته راستنه شم، او لکه لګه که هیڅ نه یو څو قطره چې وي قطره قطره دریاب کیږي، که زه وشم کولای په دغه دریاب کې د خپل کار او د فعالیت یو څو څاڅکي هم ورزیات کړم.
فکر کوم بل اړیکه هم لرو، مهرباني وکړئ. بلې مهرباني.
سپین منګل د ټلیفون په کار کې ما په ځای ولې نه پښتنه ګلرم چې دا خور په جرمني کې پټ شوی دی، جرمني کې د مسلمانو خزو څومره ساتر او څومره حفاظت او څومره حیو فرغات کې
د څه ضرورت چې هر څوک خپل په خپل خو تر هغه چې ما هلته لیدلې دي افغان کورنۍ دي ترکان دي عربان دي یعنی دوی هغه څه چې اسلام ورته ویلي دي او وایي هغه مراد کوي. نو دا زما دنده نه ده. زه بخښنه غواړم چې زه نشم کولی ستاسې دغه پوښتنې ته ځواب ورکړم، مګر په ډېر ډاډ در سره درته ویلی شم چې افغان مېرمنې هم هماغسې باسطره مېرمنې دي لکه څنګه چې د اسلام په دین کې دوی ته توصیه شوې ده. ډېره مننه.
رزو کوم ستونزې چې مو د کار او فعالیت پر وړاندې ګاللې دي هغه
فرشته جان هیڅ کار له ستونزو ګاللو پرته نه کیږي. خو زما یوازنۍ ستونزه چې زه د لومړي ځل لپاره له کور څخه جلا کېدم، ماشومان البته په کم عمر کې وو او ازادۍ راډیو پرانستل کېده، نو دوی ښځینه وو ژورنالستان ته اړتیا درلوده او لومړنی زما ادرس ورکړ شوی وو. نو دا چې ما باندې هغه اعتماد شوی وو ما دپاره ډېره سخته وه چې زه د خپل بچیان پرېږدم، سربېره په دې چې پراګ او همبورګ یو ساعت د الوتکې لاره ده، دونر لرې نه وو. نو دا لږ شانتې بچیانو له پلار سره ستونزمنه وه چې زه هغه په دې قانع کړم چې زه ځم پراګ ته او په ازادۍ راډیو کې کار کوم. نور البته په کاري ساحه کې له همکارانو سره هیڅ ستونزه ما نه درلوده، ځکه چې هغوی خپله پوهېدل چې زه خپل کار په ډېر ښه توګه ترسره کوم او داسې ورځ به نه وه چې مثلا ما به د میاشتو وړاندې خپل پروګرامونه چمتو کړي نه وو، په سکیجول کې به مې نه ویښي یا مهالویش کې بخښنه غواړم. نو په دې اساس ستونزې خو لږ څه دلته وینم، ولې چې په دغسې ادارو کې ما کار کړی، په بهرنیو ادارو کې چې هر څه د سیستم او د اصولو د قوانینو له مخې پر مخ ځي. خو کور دننه چې زه کله کله ځینې ناغېلې وینم یا نه پاملرنه وینم یا مخته د تیږې اچول کېږي، چې البته له دې سره نه مخامخ شوي خو د ډېرو نورو کسانو پر وړاندې چې ما اورېدلی دي، دا ما دپاره ډېره دردونکې ده. خو زه خپله شخصا لیوي ستونزې سره مخامخ شوم، هغه دا چې ما دپاره مشکله وه چې زه بچیان پرېږدم او د بچیانو پلار او پراګ ته لاړه شم.
کله چې افغانستان ته راغلی د افغان ښځو کومې ستونزې تاسو ته ډېرې ځورونکې وي؟
دا لږه هم سخته پوښتنه ده او هم لږ سوچ باید وکړم، ځکه چې زه البته افغان نارینه د نه خفه کېږي او دا یو واقعیت ده. ډېر ځل چې موږ واقعیتونه وایو افغان نارینه یې نه خوښوي، مګر زه خپله هغه کس یم چې تل په حقیقت ولاړه یم او حقایق وایم، چې که دا چاته سخته تمامېږي او که نه. افغان مېرمنو ته چې زه وینم د دوی ژوند سر تر پایه ستونزې دي، سر تر پایه سختې دي. ژوند خپله یو باور دی، ژوند خپله یو اعتماد دی، ژوند خپله د دواړو خواوو مثلا موافقت دی. نو ما تاسو ته وړاندې د خپل ژوند اړوند ویلي چې زما د ژوند ملګري مثلا ورته سخته وه، مګر هغه اعتماد چې ده په ما درلود، هغه باور چې په ما درلود او تر اوسه یې لري، زه ورڅخه ډېره زیاته منندویه یم. ما تل په خپل کار کې پرمختګ کړی دی، مګر دلته وینم چې پیغلې مثلا خپل د ژوند د انتخاب حق نه لري، هغه څه چې د اسلام مبارک دین کې هم د ژوند د انتخاب حق ورکړل شوی دی پیغلو ته، هغه څه نشته. دغه حالت په عمومي توګه، یعنی داسې نه ده چې زه دا دوه کاله دلته یم یوازې د وزارت په چارو کې یا پخوا د پلازمېنې زون پراختیا اداره کې په دغه موضوعاتو بوخت یم. زه ډېرې زیاتې ټولنیزې چارې څارم، مثلا کینم له خزینه سره خبرې کوم، د هغوی د زړه خوالې اورم. نو ما دپاره ډېره دردونکې ده. د خزینه حالت په افغانستان کې یعنی باید ووایم چې 80% د اندېښنې وړ ده.
تاسو وویل چې د پلازمېنې زون د پراختیا خپلواکې اداره کې موږ کار کوو، په کومه برخه کې هلته فعالیت مو درلود؟ څو کاله هلته وی؟
ما پوره یو کال او دوه میاشتې د پلازمېنې زون پراختیا خپلواکې اداره کې کار کړل. البته اوس خپلواکه نه ده، پلازمېنې زون پراختیا اداره ده. دا د ولسمشر په ځانګړې پاملرنې رامنځته شوې ده، ځکه چې دغه اداره رامنځته شوې ځکه دا د کابل ښار د زون د پراخولو دپاره ده رامنځته شوې، ځکه چې تاسو موږ او تاسو وینو دغه ګڼه ګوڼه چې په کابل کې ده، چې په یو سات دو ساتو کې کله کله له یو ځای بل ځای ته څوک نشي تلی. نو دا د کابل ساحه باید پراخه شي چې تر میدان وردګ، لوګر، محمدآغی، پروان، کاپیسا او سروبي پورې هلته داسې استوګنځي جوړ شي، برابر شي د افغانانو دپاره خپله کابل میشتو کې او یا هغه کډوال چې له ایران او پاکستان څخه راځي، تر څو د کابل ښار دغه ګڼه ګوڼه له منځه لاړ شي. یا مثلا دا رنګ روډونه چې دوی په پام کې نیولي دي، چې اوس یو د بیمارو رنګ روډ دی چې په دې باندې هم کار کوي، او ډېر نور صنعتي پارکونه جوړول دي په دغه اداره کې. البته تر ډېره انجینران و، ساختماني انجینران، او ما بیا په دغه اداره کې د نشرات امریه دنده په غاړه درلوده چې یوه نشریه مې خپروله، یو درې میاشتنۍ، او پلازمینه مو ونوموله، دا هم ستاسې مخته پرته ده. نو تر ډېره پکې همدغه د بیا رغونې مسایل، د چاپیریال ساتنې مسایل، د ماشومان څنګه باید سړی وهڅوي چې چاپیریال ساتنه وکړي، په دې اړوند یوه لنډه خبره کوم چې بله ورځ کله چې دا پی نوړه پیښه وشوه، البته دوه ورځې وړاندې شنبه په ورځ موږ را روان وو، او کله چې وژغورل شولو له وزارت راووتلو، نو په لار مې ډېره ګڼه ګوڼه وه، نو ګرمي وه، بالاخره په پښو را روان شو، پلی شو له موټره. یو ځوان مې ولیده چې یو څه یې وڅکل، کوم شربت څه بوتل یې وغورځوه، ډېر ښه پاک او ډېر نظیف، ډېر دغه لوکس. نو ما ورباندې غږ کړم، ما خپل دې افکار ته ویل ملزه ورباندې غږ کوم، ویل نه دا کارونه کې هغه ویرېدله. تاسو فکر وکړئ چې یوه نجلۍ یا یوه پیغله له دې ویرېږي که ته نارینه و ته غږ وکړي او هغوی سره وغږېږي، دا ویرېدله چې کوم عکس العمل ونه ښایي. مګر کله چې دغه هلک بېرته راغی، دا ځوان، ما ورته ویل مل د دغه ځای د اچولو دی، داسې راته وکتل، ویل چې نه. نو بیا مالته ول دلته واچو ګور، هلته ښاروالۍ تاسو ته ځانګړی ځای جوړ کړی دی، ولې هغې کښېناسه. البته دا ځوان لږ څه دغه هم شو، بښنه یې وغوښته، هغه بوتل واخیست، بېرته یې هلته واچوو. مګر زه وایم چې په ټولنه کې چې سړی کار پیلوي، البته همدغه ځایه چې ته یو چا ته ووایې که دا ځوان یې که زوړ یې او که ماشوم یې، او دغه مسؤلیت یې متوجه کړي، همدغه دی چې ورو ورو د ټولنه د اصلاح کېدو خواته هم روانېدای شي.
دوستانو بیا هم د اړیکو شمېرې در سره شریکوم: 0072255500990 40 50 30 40. اغلی خالقی که دې ته هم راشو چې فکر کوم یو اړیکه لرو، بیا به پوښتنې ته راشم. مهرباني وکړئ، څوک یې له کوم ځای څخه؟ څوک یې له کوم ځای څخه مو اړیکه نیولې ده؟
بیا هم تاسو سلامونه د ازادۍ راډیو ټول اورېدونکو ته سلامونه. او زما پوښتنه دا ده، له زابل څخه مې اړیکه نیولې ده، امان الله.
امان الله، مهرباني وکړئ.
زما مېرمنه خو دا پوښتنه ده چې دا خپله د سولې د ټول سو کلو عمر لري، او دا خپله فلم کې کابل کې لغمان کې
ډېره مننه. امان الله ویل چې تاسو کله عمر لري، لومړی به دې ته راشو چې څو کاله کېږي وروسته له مهاجرت افغانستان ته راستنه شوي؟
ما وړاندې هم وویل، زما د بچیانو د پلار دا پوره 40 کاله وشول، او زه له 2 کالو راهیسې بېرته افغانستان ته راغلی. ما 8 کاله په جرمني کې ژوند کړی،
وروسته له 8 کالو.
البته هغه وخت کې چې ما ازادۍ راډیو کې کار کوو، هم یو وار دوه وار کابل ته راغلی وم، د ولسمشر کرزي د واکمنۍ پر مهال یا د حکومت پر مهال. نو که عمر ووایم نه پوهېږم، او که نه خو د دې په خاطر چې دغه ورور په زړه کې ارمان پاتې نه شي، نو زه به ووایم چې تاسې اټکل کولی شئ چې ما په د ملي ټلویزیون له لومړنیو ویندویانو نه وم په 1956 کې. نو که حساب وکړئ پوره 2 کاله نه یم. او که بله پوښتنه هم درلوده،
اوس چیرته ژوند کوئ؟ دلته که جرمني کې.
نو زه چې په وزارت کې کار کوم ګرانه، نو له لغمانه بیا ور هره ورځ ورته نه شم رسېدلی. البته د کونړ ولایت یم، په ننګرهار کې را لوی شوی یم، هملته مې ښوونځی هم لوستی دی، مګر په کابل کې اوسم.
کابل کې اوسېږي؟ غواړئ بیا هم لاړ شئ جرمني ته که نه ماشومان را غواړئ افغانستان ته؟
فرشتجم د څه چې د ستونزمنه ده ځکه زما ماشومان په افغانستان کې نه دي پیدا شوي. درې ماشومان لرم، البته دا هم باید ویم، دوه زامن یوه لور. نو ماشاءالله عمرونه یې هم تر دېرشو واوښتي دي، نو
ځوانان دي.
نو ستونزمنه ده چې زه هغوی وشم کولی دلته راولم، ځکه چې له دغه محیط سره د هغوی نه بلدتیا. خو ما تر وروستي حده یا تر وروستي کچ هڅه کړې ده چې خپل اولادونه افغاني تربیه کړم او افغاني روزنه ورته ورکړم. خو دا یوازې زما ستونزه نه ده چې زه یې لرم د یوې افغان مور په صفت، او هغه هم چې بیا اولادونه له دېشو هم اوښتي، د ټول افغانان دا ستونزه لري. مینه لري چې راشي، او همدې حالت انتظار دي چې لږ څه د خیره سره که خدای کول سوله په افغانستان کې راشي او آرامي شي، نو حتما به خپل وطن ته راځي. د مور او پلار وطن دی، ضرور به که هیڅ نه یې لیدو ته خو به راځي.
د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت کې څومره موده کېږي چې دنده پیل کړه، او آیا د همدې دندې لپاره افغانستان ته راغلي که نه؟ نور کار مو هم درلود.
زه بخنه غواړم وړاندې هم تاسو دې خبر ته اشاره وکړه چې تاسو دلته راغلي آیا د کار لپاره. نه، زه کرشیا درته وایم، کله چې له افغان ځوانانو سره دوه کلنه دوره زما پای ته ورسېده، زه راغلم افغانستان ته له کډوالو سره. افغانستان ته راغلم، دوستان مې کتل، ډېر دوستان وو، او له هغې نه وروسته خو وطن دی. نور زه وایم وطن ساده. نو دلته چې راغلم ډېرو دوستانو چې له ما سره لیدنه کتنه وکړه، ویل بس دی، نور دومره کاري قوه ده چې په بهر کې هلته وسپمه وله اوس د دې وخت افغانستان په تا حق لري، باید هېواد ته راشي او دلته کار وکړي. بیا دوی ډېر زر ماته البته د کار امکانات برابر کړل، او دا د پلازمینې زون پراختیا ادارې له پخواني مشر ښاغلي عمر الهام اوتکي سره کتنه مو شو. په ډېر روین تندي ماته بلنه راکړه چې له دوی سره کار وکړم. نو د اطلاعاتو فرهنګ وزارت سره د سرکاري کار ما له شپږو میاشتو راهیسې پیل کړی دی، چې اوس عملته هم په رسنیو د څار او هم د عامه اړیکو. البته ستونزمن دی دا کار د دې په خاطر هغه څنګه چې زه عادت شوی یم په بهر کې، او د بهر د اصولو قوانینو سره ما وړاندې دې خبرې ته اشاره وکړه چې هغه څه چې ته غواړې کولی شي ډېر زر ترسره کړې، مګر په افغانستان کې هغه څه نه ده. ته باید منډې وې، تړې وکړي، غوښتنې وکړي پرله پسې چې تر څو ستا یوه غوښتنه ترسره شي. او لکه څنګه چې زما هیله ده، او په همدې هیله زه د وزارت ته هم راغلی یم چې کار وکړم. ځینې ستونزې شته چې زه خپلې هیلې ته لا تر اوسه پورې نه یم رسېدلی.
که ووایې چې په دې وزارت کې څه ستونزه مو ډېره ځوروي ډېر کله؟
مثلا ګورئ، د یوازې د رسنیو د څار موضوع، اول خو خپل وزیر صاحب ډېره زیاته یعنی بوخته ده، رښتیا هم د دې ملاقاتونه هر ورځ، او له وزارت څخه بهر د دې فعالیتونه چې دې سره البته تفاهم لرم. ځینې باور او اعتماد چې په دې دی، نو په ډېرو مسایلو کې دا بوخته ده. د رسنیو د څار موضوع چې زه هره ورځ خپل ورځپاڼه وینم، البته دا دولتي ورځپاڼې ډېرې ستونزې پکې دي، ډېرې زیاتې، داسې هم املایي، هم انشایي، هم ګرامري، هر څه، او د محتوا له پلوه هم تر ډېره. نو دغه دنده هم زما د غاړې ده چې دغه رسنۍ وڅارم، او بهرنۍ رسنۍ هم. خو کله چې زه غواړم چې په دې موضوع د نشراتي مقاماتو سره خبرې وکړم، او لکه څنګه چې ورسره غږېدلی هم یم دوه درې وارې، دوی ژمنه وکړي چې اوس یې د موږ به دغه اصلاحاتو لپاره له تاسو سره اړیکې ونیسو. هغه څه چې تر اوسه پورې هیڅ نه دي شوي، او ما یعنی زه په دې ونه توانېدلم چې د اندې یوې ورځپاڼې په ځینو مسایلو باندې د همکارانو سره وغږېږم، او ورته ووایم چې دوی باید په دغه برخه کې اصلاحات راولي. دا هغه خبره ده چې ما دپاره لویه ستونزه ده، او زه د دغه حالت برداشت نشم کولی. زه وایم چې سړی ستونزه پیدا کړي، باید هماغه شیبه خبرې وشي، او سباته حل شي، سباته نه بل یوه ورځ وروسته حل شي. مګر حل لارې شته، خو بې توجهي ده.
توجه نه دا کړی
توجه نشتم
په دنه وزارت کې در سره نوري میرمنی کار کوي تاسو سره په دې کار کې بوختی دي کنه په دې اماړی کو پر سنوي د څار په برخه کې واسه تاسو فعالیت کوي
نه د رسنوي او څار او اما اړیکو کې یوازې مې کاس چې مشاوریت په غاړه د غزماده البته میرمن ډیری د وزارت کې چې تدیر په اداري برخه کې او په نشراتو کې کار کوي مثلا په ورسپونو کې خبري اعلان دي یا مل تخبل خبرونه برابرې یعنی د خزینه او شمیر په دغه وزارت کې د پام وړ دي
ځینې میرمنې وایي چې کله افغانستان ته له بهر راستنیږي دلته د ځینو کسانو لخوا ورته خنډونه جوړیږي یا هم حسادتونو سره مخ شوي دي تاسو هم د داسې څه سره مخ شوي
دا کتر یعنی تصدیق کوم هم له حقیقت لري نه ده او که تصدیق نه کوم نو ځان ته به مې دروغ ویلي دا رښتیا هم همدغه څه ده او دا هم یو لامل ده چې انسان نهیلی شي چې وی زه په کوم یعنی په کومه موخه راغلم له څومره هیلو سره راغلم دا په دې معنی نه ده چې زه دلته راځم لوړ معاش اخلم زم دا اوس د اطلاعات فرهنګ وزارت لخوا مثلا 15000 افغانۍ اخلم چې دا که څوک وری هیڅ به باور نه کوي ما وزیر صاحب ته ولم معلومه کړ چې ما خپل شخصي موټر کرانی ولو نو ما یوازې 15000 افغانۍ ډریور ته ورکول نو دا څنګه امکان لري خو البته د افغانستان لو بودجې خلځله بهر ما شخلم خو هغه هم دومره نه دی چې ما د ژوند اکتفا وکي مګر دغه هیله چې زلرم چې کله تلګه د وطن لپاره یو ګام هم مخکې لاړ شم په خدمت کې او د خدمت جوګه شم دا ماده پر ډیر زیات خوخی زایده او د خوخی زای ماته هغه وخت ډیر زیات چې مثلا په ازادي رادیو کې ما کار کوم لاس کارو لکه تلګه کې هیڅ نو ازادي رادیو به مو سحر پایل کړل تر مسپینه یا د افغانستان په وخت مرخمه خو دلته د ستونزې شته نشم را دوله
ډیره دغه حسادتونه د نارینه او د خوانه کیږي کنه خزي د خزو پر وړاندې ستونزې جوړوي
ک نارینه زما نارینه همکاران زما غاوري او یا نور خپکیږي د نه لبد مرغه پاید وایم چې تر ډیره نارینه حسادت لري
په کومه برخه نه غواړي چې میرمنې مختولاړي شي کنه بل نظر لري نور
دوړی دی دا چې میرمنې مختولاړي شي په دې کې خو زه د دې خاطر کولای شم تزیق کوم ځکه چې یو خزه چې هر څومره پرمختګ کوي هغه یو مشر ته یو اداري رئیس ته هغه اغلی نو نارینه ته هم مثلا نشي برداشت کولای چې خزه د دومره مخکخي ووسی یا مخکخي خزه که مثلا راځي ټولنه ته او کار کوي او د مخکله مخکې پیژندل شوی کسانی د هغوی مختلفه نور دې ته تیار چول کیږي او د هغه سدي چې ز دمکړې ورسره مخ
که لیکوالی ترشو افغانی میرمنی زینی سوندی او زینی محدودیتونه دیدی سبب کیگی چی دویونی شکوالی خپل احساسات او یا خپل رختین وزیعت پا لیکوالی او لیکنو که ننداری تولایندی که تستاسی لیکنی چنگ دی آیا دا افغان خزو پا جوان را چرخی؟
زما لیکنې د افغان خزو په ژوند کې رښتیا درته وایم غواړم یو لیکنه وکم کله چې زه آرام شم او وپوهیږم چې دلته رښتیا هم نور په افغان ټولنه کې زما ځای نشته او یا دا چې نور نشم کولی دنده ترسره کړم د یوې مور په توګه او ځکه چې زما بچیان تر ډیره زما له ډیرو مسافریو اغیزمن شوي دي نو په دغه موضوع زه غواړم دینه هر اړخیزه لیکنه وکم خو زه خپل تر ډیره ټولنیز مسایل چې البته د ښځو مسایل هم پکې رانغښتي دي خو تر ډیره زیاته ټولنیز مسایل باندې زما لیکنه سرخي
یو اړیکه به راواخلو مهرباني وکړئ څوک له کوم ځای څخه
بس یو مېلمنې خور ته سلامونه او لیکې هیله احترامات وړاندې کوم چې اول خبر اندرام ولایتنه
جاوید
لاله دا ځنې ورزشي کلاسونه دي او دا سه دا ښونه او دا نه مې شي پر دې به خېدې چې زموږ راغه دا په تاکر کې په دې باره کې تاسو څه کوي یا کوي
ډیره مننه مهرباني
د څه د چې د غرور ته زه باید وایم چې د خزینه لپاره د ورزشي کلبونو شتون البته لکه څنګه چې زه وینم ډیر کم ده د اصلا باید ډیر زیات اوسي، ځکه چې دوی یوازې په کور کې اوسي. دغه خپله د اولاد روزل د یوې مور دپاره په یوازې توګه، ولې چې میرمنه کار کوي، یا مثلا البته هغه میرمنه چې ناداره دي، د هغوی سره زه تفاهم لرم چې دا امکانات ورته نشته. مګر د ورزشي کلبونو چې د یوازې د میرمنو دپاره وي، او لکه څنګه چې تاسو وویلې، زه اونه پوهېدلم چې ستاسو منظور له تصویرونو څه شی دی، خو اصلا خپله سپورت د انسان د روغتیا لپاره ګټور دی. او کله چې یو مور سپورت وکړي، یو خور سپورت وکړي، هغه د ژوند چارې ښه پر مخ بیولی شي، او ډېر زر له کاري قوې څخه نه ولېږي، ځکه چې هر څومره سپورت کوي انسان قوه زیاتېږي. نو په دې حساب زه پلوی یم، خو د خپلې ټولنې له شرایطو سره برابر.
بیا هم ستاسې لیکوالۍ په اړه، ستاسې ویل چې ډېری ټولنیزې موضوعات په لیکوالۍ کې رانغاړي، آیا لیکوالۍ مو کوم کتاب مو یا کوم اثر مو هم چاپ کړی دی که نه؟ په بېلابېلو ځایونو کې چې مو کار کړی، هلته مو یوازې لیکنې کړي دي.
ما اوس د خپل ژوندلیک را پیل کړی دی له ماشومتوبه، چې زه ډېره وړه وم. ما په هغه کې، البته دا به ډېر یو لوی هر اړخیز کتاب وي، چې په هغه کې ما د خپل مور ژوند هم رانغښتی دی، چې زما مور خدای دې وبخښي، البته د دوامه زما د پلار د دوامه میرمنې څخه ډېره سخت اغېزمنه شوې وه، او په ډېرو سختو شرایطو کې خپل یولس اولاده را لوی کړل، او تر ډېره ډاکټران شول، او ټولې څنګه چې خپله هیله وه چې ولې زما زده کړې نه دي کړې، زه غواړم چې زما لونې او زما زامن باید زده کړې وکړي، او ټولې د پوهنتون تر کچه ورسول، او اوس هم ټول په بهر کې اوسو. نو بیا زما خپل ژوند اړوند دی، او فعالیتونه مې دي. نو زما یو څه مې پیل کړی مې دی، البته یو څه مې لیکلی دی، مګر د کار سره لیکنه، او بیا هم کله کله د شعر لیکنه د وخت نه راکوي چې په ډېر کم وخت کې باید ترسره کړم. زه هیله من یم چې یو ورځ زما دوستان او هیوادوال دغه کتاب په لاس کې ولري، ویلولي، خو هیله من یم چې بیا اوښکې توی نه کړي.
له ماشومتوب به مو یادونه وکړه، څه مو په یاد دي له ماشومتوب او کومې خاطرې؟
سربیره په دې چې د خاطرې او د ماشومتوب ټول مسایل ما غوښتل چې زما سره وي تر څو چې په دغه کتاب کې خبرېږي، خو یو څه چې زه ډیره د ماشومتوبه دردولم، هغه دا چې زما پلار دوهمه میرمن درلوده، او هغه به تر ډیره خپل عمر له دوهمې میرمنې سره تیرو، او زه له ډیر ماشومه وم چې په زینو کې به ناست وم. مثلا مور به راته ویلي څلور کلنه، زما د څلور کلنۍ خاطره یادېږي چې به یې راشي ډوډۍ تردمه، ویل مال نه زه پلار ته انتظار یم چې پلار راشي. نو دغه موضوع وه چې بیا د ښځو د حقونو د دفاع او د ښځو د ژوند اړوند زما فکر ډېر مشغول شو.
اوس که راته ووایي چې د ښځو وضعیت څنګه ارزوي په افغانستان کې؟
ما تاسو وړاندې وویل چې د ښځو اړوند، البته تر یو حده چې دا دوه کاله دلته ژوند کوم، میرمنې وینم چې په هر ډګر کې فعال دي، او هغه پخوانی حالت چې دوی یوازې په کور کې په څلورو دیوالو کې وي، یا د جنګونو په مهال باندې ډېرې سختې وګاللې، او په ډېرو سختو یې اولادونه را لوی کړل، د هغه وختونو په پرتله البته د ښځو په ژوند کې پرمختګ وینم، چې دا ما دپاره ډېر زیات د خوښۍ ځای دی، او هیله من یم چې دوی هم دغه مبارزې ته خپل دوام ورکړي، او د ټولنې د خدمت دپاره لکه څنګه چې مټې رانغاړلې دي، همدغسې مټې راونغاړي او بېرته په کورو کې ننې.
د ښځو اړوند، د ښځینه خبریالانو اړوند ستونزې هم تاسو سره شریکېږي، په هغه بحث کېږي که څنګه؟
تر اوسه پورې لما سره د خزینه خبریالانو د ستونزو اړوند موضوعات نه دي شریک شوي، او زه ډېره هیله منه یم چې پیغلې او خزینه چې دا لارې خپله کړې ده د ژورنالیزم د خبریالۍ، ولې چې دا هغه مسلک دی چې زه یې زړه له تلی مثلا په زړه کې روزم او روزلمه ده، په ما باندې دا باور وکړي او خپلې ستونزې رایادې کړي. البته په یوه غونډه کې موږ ناست وو د خپله وزارت د ژورنالیستانو خزینه ژورنالیستانو خبریالانو د ستونزو اړوند یوه غونډه وه چې دوی خپلې ډېرې زیاتې ستونزې رایادې کړې، او ما دپاره رښتیا هم ډېره دردونکې وه چې زموږ پیغلې او زموږ خویندې په څه شرایطو په رسنیو کې کار کوي، او بیا هم دوی غواړي چې د خلکو غږ ټولو مقاماتو ته ورسي، خلکو ته یې ورسي. نو د دې په خاطر چې دوی د خلکو غږ یعنی په نړیواله کچه باندې رسي، هیله منه یم چې د همدغه پیغلو د خبریالانو د میرمنو قدر وشي او په سپکه ورته ونه کتل شي.
تاسو چې په لومړیو کلونو کې د رسنیو کې کار ته مخه کړه، هغه وخت ډېرې ستونزې د ښځو پر وړاندې وې که اوس ډېرې ستونزې پرتې دي؟
نه، په هغه وخت کې چې موږ په رسنیو کې کار کوو یعنی باور کې ډېر مقدر کېده په هر ځای کې، او لا هڅول کېدو نور کارونو ته، مثلا زیاتو فعالیتونو ته، زیاتو په همدغه خپله د رسنیو په برخه کې. خو لکه څنګه چې زه اوس ګورم او د دغه پیغلو میرمنو ستونزې اورم، کله ناکله زموږ په پرتله باندې اوسني شرایط یعنی دردونکي دي.
څه فکر کوي ولې د دې پر ځای چې د هرې ورځې په تیریدو سره د ښځو لپاره د کار زمینه، د تحصیل زمینه برابره شي، د هغوی پر وړاندې خنډونه او محدودیتونه ډېریږي؟
دسته زه به یو لنډه کیسه وکړم چې سات ته د سټډیو ګورم هم وخت کم ده. ما لومړی ما د خپل کور نه مثلا پیل وکړ، زه چې واده شوم البته زما خسرګنۍ په افغانستان کې اوسېده، ما ولیدل چې زما یو لیور خپلې لونې نه پرېږدي ښوونځي ته، او دا زما دپاره دردونکې وه. ما ولې دغه کار کوي؟ ولې دغه ښوونځي نه چې ته راووځې یا ښوونځي ته نه وځې، په دغه لار کې په لسګونو هلکان ولاړ دي مثلا زما لونې ځوروي، نو زه څنګه کولی شم چې زه خپله خور یا لور ښوونځي ته ولېږم؟ نو ما دپاره رښتیا هم کله چې ما فکر وکړو ومې لیدل، ما ته ویل ته یو ورځ ما سره لاړه شه په دغه لار وګوره. نو کله چې یو ځوانان د نورو خلکو خوندې او خزینه زوري، نو واضح خبره ده چې مغه نارینه د جرأت نه کوي چې خپل خوند ښوونځي ته واسي، او یا د کار یا واوري چې په دفترونو کې څومره زیات ستونزې دي د خزینه پر وړاندې. بیا هم تر یو حده زه دغه نارینه ته هم حق ورکوم چې البته په دې توګه چې مخنیوي وکړي، خو خبر وي چې دغه ستونزې د خپلو خویندو د مندو یا د خزینه له مخې لرې کړي، نه دا چې هغوی ته حق ورنه کړي چې ونه وځي له کوره. نارینه هم باید له خزینه سره په ګډه مبارزه وکړي، او هغه ستونزې چې د خزینه په مخ پرتې دي باید هغې په منځه وړلو کې ډېره هڅه وکړي. دا نه چې مثلا زه اوس وایم چې ولا زما یو څوک زما لور یا زما خور ځوروي او زه نور هغه نه پرېږدم چې لاړ شي ښوونځي ته، دا خو حل لاره نه ده. ولې اوس دنیا دې حالت ته رسېدلې، همدا خپل افغانستان کې زه وینم چې په یوه ښځینه ډاکټر باندې څه حال وي، او خزینه ډاکټران مثلا ډېرې کمې دي. زموږ خزینه تر هندوستان او پاکستان پورې ځي. هلته دلته وایو چې خزینه ډاکټران نشته، مګر هلته چې بیلا شو نارینه او ډاکټرانو ته مجبوره یو اړوزو چې نارینه او ډاکټرانو ته پرېږدو چې معاینه یو کړي. نو دا دوه خبرې دي. یو خو زما د ټولو هیوادوالو نه دا هیله ده چې د نورو خزو او خوندو په زورولو کې زورول ته هڅه ونه کړي، او هغوی ته لار باید پرانیزي چې پرمختګ وکړي، او همدغسې ورونو ته زما تقاضا یا غوښتنه هغوی څخه دا ده چې هڅه وکړي چې د خپلو خوندو تر مخې دغه ستونزې لري کړي، نه دا چې دوی په کور کې بندیانه کړي.
بله، په وروستۍ کې غواړم په دې اړه مهم نظر واخلم چې د ښځو حضور اوس په رسنیو کې څنګه ارزوي، ډېر شوی که کم شوی، او دوی څنګه کولی شي چې پرمختګ وکړي او لا هم دغه لارې ته ادامه ورکړي له ستونزو سره سره؟
د خزینه او موجودیت په رسنیو کې زه په رښتیا چې درته وایم، یعنې زما دپاره د خوښۍ ځای دی چې ډېر زیات دی، او کله کله زه داسې په جرأت خبریالانې وینم چې کله کله وایم اصلا په اروپا کې دغسې ساری ما نه دی لیدلی. باور وکړي. نو ستونزې لکه څنګه چې ما وړاندې وویلې په یوه غونډه کې زموږ سره ډېرو خبریالانو خپلې ستونزې شریکې کړې هم د خپلو همکارانو لخوا. بله خبره دا ده چې موږ خپله خزینه یو د بل تر په وړاندې هم له تاوتریخوالو کار اخلو او دا یو واقعیت ده. له دې هیڅکله نه باید سترګې پټې کړو، خو تر ډېرو پورې دغه خزینه پیغلو ژورنالیستانو او دوی یا خبریالانو له خپلو نارینه همکارانو ډېر زیات سر ټکوه چې دوی له ستونزو سره مخامخ کړي دي.
ډېر مننه دوستانو او استاس نه هم اغلی صالحه اسحق خالقی چې زموږ بلنه مو ومنله او راغلی استودیو ته. درنو اوریدونکو، د مخکښې ښځې خبرونه هم دلته پای ته رسیږي. د ازادي راډیو نورې خبرونې هم تعقیب کړئ، را سره پاتې شئ. په راتلونکو خبرونو کې به بیا هم تکړه امیرمنی په دې خبرونه کې را سره میلمنی وي. تر بیا مو په لاس پارم.
په افغانستان کې رفاه د شزو لپیاورتیا سره تړلې ده. موږ هر اونۍ له مخکښو شزو سره خبرې کوو. د مخکښو شزو خبرونه دوشنبه د ماسپښین له دوه